پیشنهاد مده غا دی دغه څلور پنځه ورځې مخکې د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړي د شیر واکسین و په ټول افغانستان کې پوري دا هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ته دا اوسه پورې نه دی راغلی، نو هیله مو دا ده چې زموږ پیغام نشر شي.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درته نور بسته پروګرام لرو چې زموږ همکار عمل علی بشیر به یې کوربه وي، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونو ته. طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي چې د دغه راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبې په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول. ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنو څپو سربیره د کلونو راهیسې په شمیر لوی خارونه کې پر اف ام څلور ساعته خبرونه درلودلې. پاکستانی چارواکو د دې هېواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په یو شادونه کې د لږ تر لږه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانونو او طبي منرالونو په شارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې د پیښې د خیبر پښتونخوا ایالت د اورکزۍ سیمې په یو کان کې د میتان ګاز د شادن له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښې کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. دا اسلامي دولت ډلې یادایښ ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړو کې وژل شوی دی. د دغې سخت دریځې ډلې ویاند په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبې خبر کړی، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القرشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا او پوځ وویل قریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار داردا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا د جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې شپږ ټیمونه به سره لوبې کوي اته ټیمونه ووتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولنډ ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک ته ماتې ورکړه. تونس هم له فرانسې لوبه د 1-0 مقابل کې وګټله.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغلاست. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. طالبانو وخت ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. ل دې سره ګڼ شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي دي. د طالبانو ویاندویانو او چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې دي. دوی کله شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره چې د ښوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه ښوونکو پر ستونزو او حل لارو باندې څه کېدای سي، د خبرو لپاره نن په نوربستی خبرونه کې په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونځیو کې استادانی وړانګه هنري، امینه امیری او قمر نیازی ګډون کوي. قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. لومړی پوښتنه بل تاسو وکم او مننه چې له موږ سره خبرې کوي. نیازی صاحب، هغه ښوونکي چې تر شپږم ټولګیو پورته یې په خوا درس ورکاوه، اوس څه کوي؟ پر کور ناست دي او د دوی وضعیت څه ډول دی؟ تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟
سلامونه احترامات تاسو ته، د ازادي راډیو ټول مینوالو ته او بالخصوص د نور بستې برنامه مینوالو ته د نیک هیلې وړاندې کوم او د نور بستې په تسلسل باندې باید یادونه وکړم چې دقیقا نور بستې مشخصه سوي یو. دغه استادانه چې د شپږم څخه لوړ تر دولسم څخه پورې زده کړې ورکولې شاګردانو ته، یو څو وخت خو معاشات ورته ورکول کېدله. دوی هم یو ډول خستګي احساسوه، یو ډول ناامیدي احساسوه. تګ راتګ مکاتبو ته کېده، شاګردانو سره به اړیکې وې، خو یو امیدواری و چې انشاءالله یو څه به وشي، انشاءالله یو تصمیم به ونیول شي. داسې یو ډول امیدواري دوی ته ورکول کېدله هم د معرفت خواته څخه، خو متاسفانه چې دا لړۍ بیخي ډېره سره وغځېدله او هېڅ نه ده چې یو تصمیم ونیول شي د دوی په حق کې، او بالاخره آهسته آهسته څوک یې اضافه یې بس څوک بیا تاسو وروسته خبر درکوو. بودیجه نشته، یعنی کسر معاش هم دوی سو، د معاش څخه بیخي خلاص هم سو، منفک سو، اکثره یې په کورو کې ناست دي، ناامیده دي، د شل رقم ناروغیو سره اخته دي، شل رقم اقتصادي ستونزو سره دوی مخ دي. چې دغه حالات واقعا زه نن بیا هم ستاسو د برنامې د نوم په تناسب باندې وایم چې نور بس دی، بلیاز خدای پر دغه خوځو باندې رحم وکړي. دوی کلونه خپل عمر تیر کړ، درسونه یې وویل، تعلیمونه یې ترلاسه کړل، تجربه یې ترلاسه کړله. دغه تجربه، دغه علم چې دوی لري پرېږدي، دغه وراثت چې دوی انتقال کړي نوي نسلونو ته. کله تاسې تصمیم نیسئ، کله تاسې یو فیصله کوئ، د نړۍ د ښځو سره ملاقاتونه کوي، او خپل ښځې مو په کورو کې کښېنولي دي، بې تعلیم او بې علم او بې مکتب او بې درس او بې روزګار.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمانه وړانګه هنري صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. هنري صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. له موږ سره په دې خپرونه کې قمر نیازی بل میلمانه هم موجوده ده، د مخکې دوی خبرې کولې. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې نیازی صاحب، یادونه وکړه چې د هغو استادانو چې په ښوونځیو کې مخکې ښوونکي وي، تر شپږم ټولګي پورته ګڼ شمېر یې بے کاره سوې، بے دندې سوې، دوی ته د معاش ورکولو ژمنه سوې وه، خو اوس هغه معاش هم نه ورکول کېږي. تاسو څه معلومات لرئ په دې برخه کې؟ هغه ښوونکي چې تر شپږم ټولګي پورته درس ورکاوه مخکې، اوس څنګه دی وضعیت یې، څنګه دی د دوی؟
سلامونه اونې کیلی وړاندې کوم ستاسو د رادیو ټولو کارکوونکو ته. مننه چې وخت مو ماته راکړئ تر څو ستاسو سره په دې خپرونه کې برخه واخلم. مننه. دا تاسو چې کوم ویل چې مثلا هغه ښوونکو چې د شپږم ټولګي څخه پورته پونه ته درس ورکوي، نو دی چې دی اوس ډېر ناامیده دي، او په کورونه کې بعضې ناست یا هم بعضې راځي و مکتب ته صرف خپل حاضري امضا کوي او بېرته ځي کورونه ته. دی ډېر ناامیده دي، کم هیلم او کم څه چې دی په لاس را وړي دي او زحمتونه یې ایستلي دي، کم مطالعه چې دی د لوړو سمپو دپاره درلوده یا سیمینارونه یې په تېر جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، د دغه زده کوونکو دپاره دی اوس ډېرې ناامیده دي چې کاش کولای شوای چې دغه خپل پوهه د مثلا د راتلونکي نسل سره شریک کړي. نو دی د ډېر مشکلات سره مخامخ دي، او ورځ په ورځ دوی ته نور مشکلات هم جوړیږي، چې مثلا د دې معاشات پر کته کېږي، یا معاشات بندول کېږي، یا مثلا ورته ویل کېږي چې نن او سبا ته پرېښودل کېږي، چې مثلا سبا به مکتبونه اووم واتم و نهم لسم یولسم یا دولسم شروع شي، یا هره ورځ دوی ته نور بهانه جوړیږي. نو دا خپل دې ته یو داسې رواني حالت پیدا کړی دی، او هغه زده کوونکي چې په لوړې سنفو کې دي، هغه هم هره ورځ راځي یا پوښتنه کوي چې زموږ مکتب به څه وخت شروع کېږي. نو دا دې ته ډېر د ناامیدۍ ځای دی.
مننه نیازی صاحب، تاسو چې د معاش خبره وکړه، طالبانو مخکې ویلي و چې هغه ښځینه کارکونکي چې دنده یې له لاسه ورکړې ده، یا دوی ورته ویلي دي چې پر کور کښېنئ، دوی ته به پر کور باندې معاشونه ورکول کېږي. آیا دا کار سوی دی؟
په شروع کې وشو، شروع کې هغه شپږم میاشتې چې ماشونه درلود هغه قصه خو پسې پرېږدو. دا چې ماشونه ورکول شروع شو او څلور پنځه میاشتې بعد، زمونږ په ډېر تقاضاو باندې، په ډېر فریادو پیغام باندې، چې بالاخره معاشات حواله شو، ورکول کېدله څو میاشتې. معلم صاحبان ته معاش ورکول کېدله، او معلم صاحبان دغسې به راتلله، حاضري به امضا کوو، یو لحظه کېنه اداره کې، یو لحظه هلته ودرېږه، یو ځله شاګردان سره ودرېږه، ها خوا دې خوا ته، بالاخره ورځ داسې تېرېدله او بېرته تلله. د معرف د ریاست څخه به هم چې هره نماینده راغله، پخواني کارمندان دغه بجمنه به کوله چې ان شاء الله یو تصمیم به درته ونیول سی او څه شی به وسی. تاسو امیدوار اوسئ، مشکل نشته. واغه د ماشینو مواله کیږي، څه مشکل لري؟ اقتصادي مشکل خو نه لري، خدای مهربان دی. دا معنوي مشکل به هم حل سي. خو داسې یو ډول دوی ته دغه ورکول کېدل، یو ډاډ ورکول کېده. خو بالاخره قرار داسې په انفرادي ډول باندې دوه درې معلمه نن منفه کېږي، دوه درې معلمه نن تبدیلیږي جبري بل مکتب ته، که زه خوښ دي کنه کور کې کښېنه، هیڅ مشکل نشته. داسې یو دغه تخدوی کار وخت دی، یو چالش تخلي کار واخسته، چې بالاخره دغه معلم صاحبان ته وویل چې تاسو زموږ په درد نه خورئ، ماش ولې درته درکو؟ په څه دلیل یې درته درکو؟ تاسو څه کار کړی چې ماش درته درکو؟ دا ماش ته وړې کور ته، دا تاسو حلال ده؟ دا تاسو حلال نه ده، تا کار نه ده کړی د دې په بدل کې. هغه معلم صاحب ورته وایي، وایي زه کار کوم، زه کار ته راغلی یم، ما زری امضا کړی ده. وایي زری دې امضا کړی ده، د معلمۍ وظیفه خو دې نه ده ترسره کړې. یا مدیر صاحبانو ته یې داسې دغه ورکړی ده. مدیر صاحبان بیا معلم صاحبانو ته پس شعور درکوي چې ما وبخي او څه وکم، زه چې نه سم کولای، مقامات او اطاعت ته او عوامر ته مجبوره یم. زه خپل د دولتي کور او اسلام ما خپل یعنی د سي اختیار نه راکړي، ما سره څه خبرې نه کوي، زه څه درته کولای شم؟ خصوصي معلم صاحبان سره داسې غږیږي. مدیر صاحبان د معرف د آیاتانو په مخ کې بیا ورته وایي چې څه وکړو معلم صاحبانو؟ تاسې ضعفی بستی هستئ، موږ ته په درد نه خورئ، شاګرد نور نسته، لوړ صنفونه نسته، نو تاسو ته ماش د څه شي څخه درکړي؟ دولت بودیجه نه لري، نړیوال کومکونه نسته، نو په لحاظه موږ مجبور یو چې تاسو نه بخښنه وغواړو. تاسو یو څه وخته په کورو کې په تمه پاته سئ، بیا به وګورو که د لوړ مقاماتو د خوا څخه، د مرکزي دولت د خوا څخه کوم تصمیم ونیول سو. موږ تاسې بیرته غواړو، ستاسې ثوابت موږ سره پراته دي. داسې یو ډول سردر ګومی حالت ده. اوس ما شاتم دا غوی ورک ده، اقتصادي بحران سره ما غوی مخ دي، وظیفه هم ته نه ورک ده. یو دغه ټول په مجموع کې په کل کې یو ډول فشار پر دغه معلم صاحبانو باندې چې د زغمولو نه ده.
مننه نیازی صاحب. هنری صاحب، تاسو به خبر یاست په مخ کې د ښوونکو ته دولتي کورونه ورکول سیو، هغه کورونه اوس هم له دوی سره دی، د دوی په اختیار کې دي که د دوی څخه اخیستل سوي دي؟ ستاسو د معلوماتو د مخې څه معلومات دي؟
زما د معلومات د مخې څخه چې دوی ته کومې مځکې ورکول سولې، دلې په مثلا په ځینو ولایتو کې ورکول سولې، دوی ته یې مځکې ورکړلې، اسنادونه یې ورکړل. نو اوس زما د معلومات له مخې څخه چې مثلا دوی ته مځکې ورکول سوي وي، هغه تروسه پورې د دوی په اختیار کې اوس پیله نه دي، ځکه چې یو خو دوی وایي چې مثلا دا مځکې چې دي قبضه سوي دي، یا دا د بل چا حق دي، یا مثلا دا چې دی د دې حق نه کیږي، د دې څخه باید پر سر د سر څخه تصمیم ونیول شي. نو د دې په اختیار کې نه یاغم ځکه.
او دا ځکه په تیر حکومت کې ورکول سوی وي شوونکو ته؟
بلې، و دا په تیر حکومت کې ورکول سوی وي د کرزی صاحب په وخت کې.
ش دغه کېدای شي چې نمرې وي. د کورونو په اړه باندې به نیازی صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکړم، هغه کورونه چې د استوګنې وړ و خلک پکې اوسېدل، آیا په هغه کې اوس هم هغه ښوونکي چې دوی ته دغه کورونه ورکول سوي و، ستاسو ته معلوماتو له مخې دوی پکې اوسي که څنګه؟
په سلو کې څلور یا پنځه به پاتې فکر وکړي، څه شی وای وای په غوا کې غدود، نورې ټول که د مدیر صاحبانو کورونه وو، که د معلم صاحبانو کورونه وو، که د سره معلمین صاحبانو کورونه وو، که نارینه وو، که ښځینه وو. زما د معلومات سره سم ټولې د کورو څخه وویستله، زما په شمول کورونه یې دوی خپل ولموږ شهیدان ورکړي دي، موږ نظامیان لرو، موږ هغه سي کسان لرو چې زموږ سره اوږه راکړې ده، خدمت یې کړې ده. نن هغه بې کوره دی، ته په دولتي کور کې ناست یې، تا ډېر په دې دولتي کور کې عیش وکړه. داسې خلک وو چې دغه کورونه د دولتي کور یو فقط یو خالي مځکه وه، یا فقط یو کروانه ورباندې وه، ټول مصارف دوی خپل ورباندې کړي وو. ول هېڅ شي ته به لاس هم نه وړي، هېڅ شی یې مستلی نه شي د کوره د ځان سره، حتی د اوبو ماهي چې اوبه د سات خراپورته کې د هغه اجازه اعلانه د ورته ورکړې چې د کوره یې وباسي. نور شیان د کور ټول چې کیږي، کتل کیږي چې څه شی وړلی چې د دې کوره څه شی نه شي وړلی، کومېټه راځي، هغه چې کړی د بیا یې کورونه ټول پرې باندې خالي کړي دي. مدیر صاحبان، معلم صاحبان ګرد د ښار څخه وتلي اطراف ته په کرایي کورو کې اوسېږي. حتی یو کور څو معلم صاحبانو په ګډه سره په کرایه اخیستې ده. چې پنځه شپه کوره په یو کور کې اوسېږي، په دې امید دي چې دا شپه به سهار سي، یا به بېرته زموږ کورونه موږ ته راکول سي، زموږ فریاد به واورېدل سي، یا به یو بل تصمیم راته ونیول سي. یعنی کلن دا داسې یو جدي تدابیري تصمیم و چې هېڅ ډول په دې کې نه واسطه چلېدل او نه عذر پایي چلېدل. حتی ډېر معلم صاحبان ووهل سو، وټکول سو، د ښځینه پولیسو لخوا څخه د شپې د کوره وویستل سو، تر ماموریت د پولیسو ویوړل سو چې ته به کور خالي کوې، د کوره به وځې، دا کور نور ستا نه دی، تاسې ډېر پکښې کې عیش وکړئ. اوس شرم دکه د پلار د هم په وار ده، اوس زموږ نوبت دی، دا زموږ کونډیان یتیمان چیرې ولاړ سي. د اطراف څخه یې خپل فامیلان، خپل دوستان راوړل، سره ځای په ځای کړل په دولتي کورو کې. معلم صاحبانو، مدیر صاحبانو، ټول یې سره معلم صاحبان ګرځېد، د دولتي کورو څخه وویستل.
سب څخه به په دې اړه پوښتنه وکم چې دا ستونزه چې دا نیازی سب بیان کړه، ستاسو په نظر دغه ستونزه ته کوم بدیل کېدای سوای چې دغه هغه ښوونکي چې په خوا په کوم کورو کې و، هغه د دوی سره پاتې سوی وای، کورونا او طالبانو خپل ښوونکو ته جلا ځای نور کړی وای، څنګه یو بل حل څنګه و دغه خبرې؟
مثلا باید د دې لپاره، مثلا که چیرې مثلا د دې د کورو څخه هم استل کېدلی، مثلا باید دې ته یو بل یا د کرایه لپاره یو داسې بل ځای ورکو په نیول سوی وای، ځکه چې دا ښوونکي چې دي مثلا معاشات یې دونه نه دي، مثلا 6,500 6,500 افغانۍ په وس حالات کې بیخي سخت دی چې وس مثلا دی خپل د کور مصارف په دغه باندې وکړي، بل د کور کرایه خو بیخي نه څور کولای، او دوی باید داسې یو ځای ورته نیولی وای. یا اول باید دا کوروسخه نه وایستلی، اول خو د دې هیڅ حق نه درلودي چې دوی د دې کوروسخه وباسي، او بل یا که مثلا د دې فرماشاتو باندې باید د دې ورډیر کړي وای، هغه خو بیخي هیڅ امکان نه لري چې دې ورډیر کړي. که چیرې د دې د کور ماشات کې د دې د کور کرایه ور اضافه کړي وای، دا به ډیر ښه بدیل وای.
مننه وړانګه هنری صاحب، ستاسو څخه مننه. نیازی صاحب، ستاسو په نظر طالبانو څه کولای سوای چې ټول ښوونکي ځای پر ځای پاتې سوي وای، او هغه دولتي کورونه چې په خوا و ښوونکو تور کول سوي و، هغه د دوی د هغه ځای څخه نه وای بي ځای سوي؟
په لومړي سر کې خو باید طالبانو د اوله باید دا فکر ځان سره درلودلی چې تیر حکومت ولې سقوط وکړ. دغه خطر چې د خلکو نارضایتي ډیر سو، دوی اول د خلکو د رضایت لپاره، د ولس د رضا لپاره باید کار کړی وای. هغه کورونه، هغه فامیلان چې په اطراف کې په وطنونو کې خپل په مځکو خپل په کورو پراته وو، هلته به یې وای ډبره خپل په ځای درنده ده، خپل په ځای به پرې شوی وای. دا خلک به نه وای بې ځایه کړی، دا خلک به د ځان څخه نه وای متنفره کړی، دوی به خپل پر کورو پرې شوی وای. بیا به ورته یو داسې یو بدیل ورته دغه کړی وای، په نظر کې نیولی صحیح یو برنامه به ورته جوړه کړی وای، چې ارولی هغه دغه چې دی اخلي فیصله د دې په ژبه باندې، هغه باد چې دی اخلي د یو معمولي خیاط څخه هفتهیي دوی 15 افغانۍ غواړي، چې هغه کولی شي چې په یو هفته کې داسې هفتې راځي چې په هغه پوره هفته کې هغه یو جوړه کالي نه شي جوړولی. نو دغه درآمدونه چې دوی د ښاروالۍ د لارې څخه د خلکو څخه وصولوي، د دغه درآمد پر اساس باندې چې دوی په ډېر ویاړ او افتخار باندې موږ ویل چې موږ د ګمرکو څخه او د ښاروالۍ څخه چې کوم لاسته راوړنې لرو، په څو کاله جمهوریت کې دونه لاسته راوړنه نه وه، خو دغه لاسته راوړنه به دې اخیستې وای، یو شهرک به دې معلمین ته جوړ کړی وای، ټول معلمین به دې شهرک ته انتقال کړی وای، بیا به دې بېرته د معاشات څخه د میاشتې 2,000 - 3,000 یو وصول به دې ورته جوړ کړی وای، بیا به دې ځینې ګرځولی وای بېرته دا مصرف. هغه معلم صاحبان دې هلته خل سره وای، بیا به په دې کورو کې خپل فامیلان، خپل شهیدان، خپل یتیمان، خوار او بدبخت بیچاره دي چې بي ځای کړی د وطن دی راوست، د پاغه لوکس کور کې دی، او معلم نفس ختل او د قلم په څوکې یو غټل کورې جوړ کړي منظم کې تنن راوړې دلته واو غړک دي درولې ده پاغه ځای کې چې څوکې و نه وایم د درد ویل کیږي، د حالتونه د درد بیانېږي. نو دا د ټول دغه کړل، د خلک د ټول بدبخت کړل، د دا د بدبختۍ اول بدیل به دې پیدا کړی وای، بیا به دغه خلک راغوښتی وای. که رښتیا هم تا داسې یو برنامه درلودل چې ته حکومتداري وکړې، ته دوام پیدا کړې، ته د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کړې، ته د خلکو زړونه وګټې، ته د یو ولسي حکومت جوړ کړې په افغانستان کې، تر څو چې د ټولو حقونه پکښې کې تامین وي، هلته دی چې ته مخکم تللی سې، د خلکو ملاتړ هم درسره وي، او زمین کې الله هم درڅخه رضایي، ځکه چې ته وایې چې ما جهاد کړی د الله د رضا په خاطر، ته د مسلمانۍ دعوا لري نو توان چې د خپل په دعوا کې به هم کامیاب کېدل هم به سرخوي کېدل هم به خلک دومره نه بي ځای کېدل نه به ذلیلې دل نه به رسوا کېدل نه به دغه نه بدبختي دغه نه کډو د غسر د یو مکتب د مدیر مثال د تاسو ته وایم د شتنه مکتب د مدیر سایمانو دا چراته ویژړلې ویژړلې اڅونه اڅستیو په څلورو کورو کې خپل د کور سامان تقسیم کړی دی چې دا خپل په یو کور کې پکې راکې ناز د په نورو کورو کې خپل د کور سامان شیانې پاره باندې تزارې باندې ساتلې ده چې یو ځای کور نه سیاخصله چې کرایه ورکي تر څو چې د خپل شیانې خپل مال خپل تر سترګو لاندې نو تاسو فکر وکړئ وای مشته مونږ خوارس نو دغه د هر معلم د هر مدیر د هر فرم معلم د هر مامور د دولت په خوانی د هر بدبخت دغه یو بدبخت حالت پر ټول افغانستان باندې
مننه نیازی صاحب هنری صاحب استاس څخه دغه پښتنه وکم چې اوس د شونځیو له تړل کېدو سره د استادانو ستونزې لا هم زیاتې سوې دي لکه تاسو چې ویل او نیازی صاحب چې ویل په اول قدم کې باید در شونځي د پرانستي پاته کولو او بیا بیرته چې اوس خو تړل سوی دي د شونځي د ټولو شونځي د بیرته خلاصولو په اړه باندې هلي ځلې سوی وای تاسو په نظر د شونځي د تړل کېدو اصلي لامل څه ګڼي کته هم طالبانو کله ویل دي چې د دوی سره بودیجه کمه ده کله ویل دي چې د نصاب ستونزه ده کله ویل دي چې د شریعت د نگاه څخه دوی قربان کار کوي چې شونځي باید بیرته څنګه پرانیزي او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده او دا خبره هم دغه سپسپات سو تاسو په نظر اصلي لامل یې څه ګڼي تاسو
اول خوزه دغه د شون کو د ستونزو په اړه باندې کچیر زو وایم اول خو زموږ ورځ په ورځ باندې چې دغه جمهوریت سکوت کړی دی چې ډیر متضرر شوی او مشرد ډیر متضرر شوی او خصوصا انجونې زه په وایول کې خوزه یې ولامل نه وینم چې دغه د چې روزمره ورځ بهانه کې یو ورځ کلتور را مخته کې یو ورځ اسلام یو ورځ فرهنګ پر اورستنګ زنه پیغام چې په خوا او جمهوریت کې زموږ هغه خويند چې هغه لونی چې تللی و مکتبوته دی خو هیڅ کله هم په داسې جامه کې نه دی کللی چې هغه په دې باندې انتقاد وسته او نه هم دې د انتقاد واري زه خو هیڅ داسې یو لامل نه وینم چې دې ښوونځي بندې کې ځکه چې د دې سره بودیجه هم کاپیسته استادان هم دې ته حاضر دي چې باید راسي دې نجونو ته درس ورکړي کتابونه ارڅسته مکتب تعمیر ارڅسته نو ولې دې نه پیغام چې دې کوم لامل لازم دی خو دی خو دروازه پر اسلامي یو لامل دی مشتنه دی مشخص کړی او ورس یو لامل مشتنه مشخصي بل ورس بل لامل مشخصي ا د هل لامل په مقابل کې مش دلایل ور سره ویلي دي خبرې مورته کړی دي چې مثلا د لامل چې تاسو وایس دا خو مخکې دا رقم نو سوي او مش په سوي طریقه باندې کلولو مثلا په شری داول باندې درس ورته ویل کېدی په شری داول باندې جونی راتللې ایجاد کوي مثلا وس هم جونی وجهت ماده د چتسي حرکت پرمان صادره کید دی بیا و منی خودی براس خپل درسونه ته نو نه پېژم چې دا کوم لامل دی چې دی سم جواب مشته نه وایي او نه هم مشته کینات را کولای شي او نه هم نړیوالو ته دی دا کینات ور کولای شي چې ولې د ذکر دروازې پر موږ باندې بندي کړی دی
مننه ورانګه هنری صاحب نیازی صاحب تاسو کده د همدغه پښتني جواب راته وایست تاسو په نظر هغه اصلي لامل څه دی چې طالبانو د ترشپژم ټولګي پورته د شونځي دروازې د جنو پر مخ تړلې دي
زموږ په پښتني شینه باندې څه پکې اکثر انجینر خبر نه چې موږ یو دو یو مثال درته وړاندې کوم په پښتني سره نو چې پښتنه دی نو کې وای واده يم خو خبر نه يم چې په چا باندې واده يم نو دغه حالت د اوس دغه سردرګمي حالت د پرشوزو باندې دغه پښتون نشین مناطق کې نارینه او دغه ظلم کړي او اوس دغه ظلم خپل د دغه ناروا خپل د دوی سره کیږي دوی خپل د اوس خبر نه دي چې ولې مشون زی باندې کړی دي ولې مشوزو ته د تعلیم حق نه ورکوي دغه دلیل دی تخپل نه دی معلوم تر وسه که ورته معلوم وای دوی به اتمان د دې څخه سیاسي استفاده کول هم په دغه وخت کې استفاده ځنی کېدله او که په شرعي لحاظ باندې کوم منطقي دلیل درلودل هم په دغه وخت کې ثابتېدله، او که په کلتوري او فرهنګي لحاظ باندې هم دوی کوم ستونزه او کوم مشکل درلودل هم تر اوسه به دوی ثابت کړی وای، نړیوال ته به ثابت کړی وای، نه یوازې افغانانو ته. خو متاسفانه چې دوی تر اوسه خپل نه دي خبر چې دوی په څه دلیل باندې، په څه منطق باندې، او په د څه شي په استثنا باندې دغه مکاتب دغه ښوونځی د نجونو پر مخ باندې تړلی دی او نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځکه چې الحمدلله موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو، او موږ مسلمان ووسو، موږ افغانان با غیرت وو، موږ با غیرت یو، موږ بې حجاب، بې عزت، بې آبرو هیڅکله نه وو او هیڅکله به نه یو. سوچ وای یو پکې افغانی تل بده افغانستانی، افغانستان هغه پاتې شوی د نقشې پر مخ باندې، د نړۍ د نقشې پر مخ باندې ځای دی چې هیڅکله هیڅوک نه سیرا ولای، نه هیڅوک ځانته غلامولای سي د هیچا په واسطه باندې. نو تاسف نقطه دغه ځای ده چې دوی تر اوسه خپله نه دي خبر چې په څه دلیل باندې هغه څوک چې د دوی باداران دي هغوی دی استعمالی نږدې راسو. موږ پاکستان ته پاکستان هم یو اسلامي هیواد ده، حتی د هغوی د مکتب نجونې پورین نه پر سره یې پروژه یې اچي، یا یې مفلر غوندې په غاړه کې اچولی، په دیګره باندې مازې یو مفلر عکس پین اچولی دی په مکاتبو کې یې، په خصوصي کې هم، په دولتي کې هم، په ټولو موږ پاکستان ته کړی یو تګ راتګ لرو، پوهېږو وینو یې. ایران دغسې ونیسه، عربستان دغسې ونیسه، ټول اسلامي هیوادونه خونو نه ده، مګر افغانستان هغه منظم شرعي حجاب په ځان باندې تطبیق کړی. شرعي درسونه چې څه اړتیا شته ټول په داول څخه تر دولسم صنفه پورې تاسو په لوړو تحصیلات کې چې رشته بندي کېږي جلا خبره ده، مګر د تاسف ځای دغه ده، د افسوس ځای دغه ده چې دوی خپل هم ندي خبر چې دوی دغه کار په څه دلیل باندې کړی. مشران دوی ته، کشرانو ته د قناعت وړ ځواب نه لري، ځکه چې باداران یې فیصله کوي، دا فیصله د هغوی په لاس کې ده. دوی اوس خبر نه دي چې هغه مخکینی متل مې د ولواده یم، خو خبر نه یم چې په چا باندې واده یم. دوی اوس فرمان صادر کړی د خبر نه دي چې دا فرمان یې په څه دلیل صادر کړی.
ډېر مننه قمر نیازی صاحب. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای تر رسیدي، لوړانګې هنري او قمر نیازی څخه ډېر مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ಕಂಬ ಹಮದಿನ ಜಂಗ ಯಪತೋರ್ಪಿಕ ದಿ ಕಂಬ ಹಮ.